द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
دان اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے او زیم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2018 کال د اگست 13 نیټه دا پاکستان کې شوې د سحر اتنی می افغانستان کې دی د سحر ات په واشنگټن ڈی سی کې د شروع د مسخوتن یو لسنیمه بجې د اگست 13 نیټه دا د ڈی وی ریڈیو نیم ساته خبرونو کې با تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سر ټکی د پاکستان الیکشن کمیشن د ملک وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ کسانو ته د مخالف ګوندونو په خواست نوټس جاری کړي چې پکې د وزیر اعظم او د خپلوانو نه د پاکستان بهر خپل پروت مال تفصیلات غوښتل شوي. یمن کې د سعودي عرب په امداد فوزي ائتلاف هوایي کاروایانو کې 15 دیرش کسان وژلو پس نن حوثي یاغیانو د سعودي عرب نجران ښار په نښه کړی او میزایل په یو برید کې و سعودیان وژلي. سعودي چارواکي وایي مړه کسان عادي وګړي وو خو یاغیان دا دعوه ردوي او وایي اهداف یې فوزي دي. د امریکا په مرسته جنگ کوونکي شامی جمهوري عسکر وایي د داعش وسله والې شام کې په تیښته مجبوره کړي او یره سرګنده کړي. خود ساخته دولت اسلامي وسله وال به وس ائتلافیانو ته د زیانونو اړولو دپاره خودکش او نور ناوړه بریدونو ته لاس اچوي. وړاندې کوو اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مخالف غوندونو لخوا وړاندې کړی شوی درخواستونو په بنیاد د پاکستان وزیر اعظم په شمول شپږو کسانو ته نوټس جاری کړی. د وزیر اعظم نه علاوه په دې کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف، وفاقي د خزانه وزیر اسحاق ډار، د قومي اسمبلی غړي حمزه شهباز او کیپټن محمد صفدر نمونه هم دي. په دې درخواستونو کې ویلای شوی وو چې دغه یادو کسانو خپلې اساسي پټې ساتلې دي ځکه دوی صادق او امین نه دي پاتې شوي او د دوی د اسمبلی غړیتوب دې ختم کړی شي. کمیشن دغه تنانو ته عدالت کې خپل جواب وړاندې کولو لپاره د 6 ستمبر پورې نیټه ورکړي. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې د بمونو ناکاره کوونکي ټیم یو افسر د ځمکني ماین چاودو د لاسه وجل شوی. پولیسو تر مخه اسیسټنټ سب انسپکټر پنهل خان په نصیر آباد ضلع کې د پټ فیډر کینال سره نږدې خخ دوه بمونه ناکاره کولو پس چې دریم ځای کوو نو هغه پې وچاودو. هغه وخت ای ایس آی پنهل خان هیڅ قسمه حفاظتي بیلټ یا جیکټ نه و اغوستی. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د پنهل خان په مرګ سخت خفګان ښودلی. د سعودي عرب میډیا وایي د یمن نه ویشتل شوی یو میزایل د لاسه و تنان وجل شوی. دغه میزایل د سعودي عرب نجران ښار کې په یو کاروباري علاقه باندې لګیدلی. ښکاري دیسي چې دغه حمله په شمالي یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي حملو په جواب کې شوی. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف ته ګل او نهې په ورځ یو شمیر هوایي حملې په یمن کې کړې وې چې پکې 15 تنان وجل شوي او په دې کې 18 د ډاکټرز وداؤټ بارډرز په یو هسپتال کې وجل شوي وو. سیړنکاران او داعش پر ضد جنګیدونکي فوزونو کمانډران وایي ممبیش د لاسه وتو پس د داعش تندروا د ترکیې پولې سره د وړو وړو ډلو په شکل کې نښتې دي او د سخت فشار د لاندې دي. ممبیج دوو کالو پورې د داعش په قبضه کې وو او هلته نه به نه یوازې خارجي وسلوال بلکې سامان رست هم د ترکیې د لارې شامي علاقو ته لیږلی کېدو. پینټاګان او ځایي کمانډران وایي ممبیج د لاسه وتل د آی اس دپاره ډېر لوی ګزار دی. رپورټونه وایي د دغه علاقې دپاره دریو او یو ورځو اوږدې جګړې کې 4000 نه زیات د داعش تندر ووجلې شوې. 13 ورځ روس چې کم جنگي جازونه د ایران د هوایي ډې نشام ته لیږلي وو د هغې د لاسه د روس او امریکا ترمنځ د وړاندې نه کړکېچن تعلقات نور وران شوي دي. امریکا وایي د دوی دپاره د روس او ایران فوزي همکاري د حیرانتیا خبره نه ده خو د کرملن د ارادو معلومات ورته نه وو. د خارجه وزارت نائب ویان مارک ټونر واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي موږ اوس هم د دې جایزه اخلو چې دوی په اصل کې څه تګلاره لري. د نهې په ورځ روس د ایران د همدان ایربیس نه د جنگي جازونو د لارې د شام په حلب، ادلیب او دیریزور کې د داعش اهداف په نښه کړي وو. د امریکا لوزیانا ریاست کې د درنو بارانونو نه پس راغلي سیلابونو د لاسه 11 تنان مړه شوي. د لوزیانا سرخار بیټن روچ کې د دغه سیلابونو د لاسه 30 کورونه هم تباه شوي دي. وفاقي د ایمرجنسی اداره اف ای ام ای نه علاوه د ریډ کراس رضاکاران هم د ډیرو ورځو نه امدادي کارونو کې لګیا دي. د ریډ کراس یو غړی کریګ کوپر وایس اف امریکا ته ویلي بیټن روچ کې حالات نور هم خرابېدای شي او د مرګونو شمیر هم زیاتېدای شي. د امریکا نائب صدر جو بایدن د 2009 نه پس لاول ځل د بلکان په سفر تللی. هلته هغه د شروع په ورځ د کوسوو حکومت د بدعنوانۍ د سرطان په حق له خبرداره کړی. هغه ویلي کرپشن یو داسې سرطان دی چې په کومه معاشره کې هغه تار په تار کی. بایدن هلته خبریالانو ته ویلي چې زه دلته د امریکا د غشمنه بیا تکرارولو دپاره راغلی یم چې امریکا به د یو خوشحاله پر امنه او مضبوط جمهوریت دپاره د کوسوو خلکو سره خپلې مرستې جاري ساتي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو دغه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبرونه د ټی وی پروګرامونه تاسو د ویب سایټ د لارې هم لیدلی شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. راځو خبرونه اړخ ته. رپورټ تاسو ته لاولنی وړاندې کوو. د پاکستان د الیکشن کمیشن په حواله سره، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مخالفه ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی درخواستونو په بنیاد د پاکستان وزیر اعظم په شمول شپږو کسانو ته نوټس جاری کړی دی او دوی ته وخت ورکړی دی چې د 6 سپتمبر پورې دی خپل جوابونه عدالت ته وړاندې کړي. محمد عالمگیر نه په تفصیل اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وزیر اعظم نواز شریف ته غزوم ریټایرډ کیپټن صفدر حسین او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ته نوټس جاری کړي. د دریوانه کسانو خلاف د پاکستان تحریک انصاف ډلې د دوی قومي اسمبلی کې رکنیت ختمولو لپاره درخواست ورکړو. الیکشن کمیشن ته وړاندې پیټیشن کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده ملګرو د پاکستان نه بهر خپل پیسې په کپنو کې خو دی او اوس د نوټس کې دوی نه غوښتل شوی چې دغه تورونو جواب دی وایي. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان عوامي تحریک او عوامي مسلمي درخواستونه ورستو کړي وو او دا یې د اگست په 19 نیټه د اوریدلو فیصله کړې وه. د پاکستان دا سیاسي پارټي د الیکشن کمیشن نه د پیټیشنو کې غواړي چې خپل مالی اساسي الیکشن کمیشن ته نه سرګندولو پر سر د وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د کسانو رکنیت ختم کړي شي. په یاد پیټیشن کې د وزیر اعظم د زومو د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی او د میاں نواز شریف رور شهباز شریف او د غزوی حمزه شهباز هم شامل دي. د پاناما رسوای مخه تراتلو او د دې پس لوی لانجه جوړېدو پس د درخواستونه په تیر جون میاشت کې داخل کړی شو. خو د الیکشن کمیشن سلور غړو ریټایرمنټ او د دوی په ځای د نور افسرانو تعیناتې کې د ایثاروالي د لاسه دا کار تر اوسه ځنډېدلی و. په تیر اپریل کې پاناما سکینډل مخه تراغلی و چې پکې د ګرد نړۍ د خلکو پیسې او د دوی پټې کمپنیانې نمونه مخه تراغلی و. مطبوعاتو د پاناما یوې ادارې موسیک فونسیکا فایلونه ولست په ډاګه کړیو. د ګرد نړۍ په شان د پاکستان د سیاسي مشرانو په نوم هم دې کې کپنې راوتی وي چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف درې بچي حسن، حسین او لور مریم نواز نمونه را سرګند شوي. د دوی په نوم د برتانیې ورجن آیلینډ کې کپنې موجود دي. دا رقم کپنې په نوم لرل خپل غیر قانوني خونه دي، خو دا مال پټول او د دې په اړه دروغ ویل یو جرم دی. د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ډلې قومي اسمبلی کې یو درخواست جمع کړو چې پکې د سپیکر نه غوښتل شي وو چې په خارج کې په خپل نوم یو کپنی لرلو او دا بیا پټولو پر سر دی. د پاکستان تحریک انصاف ډلې چیرمین عمران خان قومي اسمبلی کې رکنیت ختم کړی شي. د دې په جواب کې پی ټی آی په 15 اگست د پارلیمان سپیکر ته د آئین د دفاع 2/5 او 3/5 لاندې د وزیر اعظم رکنیت د منسوخ کولو خواست جمع کولو اراده څرګنده کړې وه.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د فیسبوک د لارې تاسو ویډیو رپورټونه د سیمې په حواله سره، د سیمې سره تړلې په مهمه موضوعاتو او نړیوالو موضوعاتو باندې لیدای شئ. د فیسبوک آی ډی دا VOA ڈیوا. د دې نه علاوه په ټویټر باندې تاسو د ډیوه ریډیو خبرونو نه هر وخت ځان با خبره ساتلی شئ. د ټویټر آی ډی دا @VOA ڈیوا. په خبرونه کې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د سعودي عرب او د یمن ترمنځ چې کم تاوتریخوالی، کم جنگ روان دی، په دې حوالې سره د سعودي عرب میډیا وایي چې د یمن نه وشتل شوی یو میزایل د لاسه د سعودي عرب په نجران ښار کې وطنان وجلی شوی دی. او تازه رپورټونه دا هم وایي چې ښکاري دي چې دا حمله په شمالي یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي حملو په جواب کې شوې ده. تفصیل اورو وکیل خان نه.
د سعودي عرب سرکاري مطبوعاتو تیر ورځ پخلی کړی چې د یمن لاړخه یوې کاروباري ولسوالۍ په نجران ښار باندې اخلاص کړی شوی یو میزایل په نتیجه کې د سعودي عرب و کسان وجلې شوی دي. د تیرې نهې په ماښام شوی د غبرید ښکاري داسي چې د یمن په شمال کې حوثي ملیشو د ګل او نهې پر ورځ د سعودي په مشرق کې تلاپ لخوا خونړی هوایي بمباری په جواب کې کړی. په یمن کې د حوثي اغیانو مرسته لرونکي د پوځ یو ویان بریګیډیر جنرل شراب لوکمان ویلي چې یمنی ځواکونو د بدلې په غرض د سعودی عرب پر ضد میزایلی بریدونو کې تیزوالی راوستي. نوموړي ویلي چې هغوی روز او شپه زموږ هیواد تباه کوي. کله چې هغوی په موږ بریدونه کوي نو موږ مجبورن میزایل اخلاصو. نوموړي زیاته کړې چې دا د جنگي جازونو په مقابله کې میزایل دي. جنرال لوکمان دا خبره رد کړې چې په نجران ښار کې کم عام وګړي هم وجل شوي دي او ویلي دي چې دوی پوز په نخه کوي. په داسې حال چې د یمن د شمالي پولې نه سعودي اړخته میزایل او راکټي بریدونه عامه خبره جوړه شوي او حوثي اغیان اکثر داوا کوي چې د سعودي عرب پوز یې په هدف کړي. په نږدې میاشتو کې د نجران برید تر ټولو خراب برید دی. د سعودي سرکاري مطبوعاتو د دفاع وزارت یو ویان لخلي ویلي چې د یمن لخوا شوی میزایلي برید کې سلور سعودیان او درې خارجیان په نجران ښار کې وجلې شوي دي. د خارجیانو په اړه ویل کېږي چې غیر ملکي مزدوران وو. په سوشل میډیا باندې خبرې کړي شوی یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په یوې کاروباري ودانۍ باندې اور لګېدلې، ګاډي سوځي، خلک په ځمکه جوبل پراته دي او د اور وجلو عمله په اور باندې د کابو موندلو هڅه کوي. یاد دی وی چې نجران کې نږدې 2.5 لک خلک ژوند کوي او د سعودي او یمن په پوله پروت خارګوټه ده. په سمدستي توګه په دغه ویډیو کې د صداقت تصدیق ناممکن ده، خو جنرال لوکمان ویلي چې دغه ویډیو یې نه ده لیدلې او په اړه یې نشي ویلې چې آیا عام ولستا پکې مرګ جوبله اوړېدلې او کنه. د سعودي په مشرق کې ائتلاف د ملګرو ملتونو مرسته لرونکي د صدر ابو ربو منصور هادي په مرسته کې مداخلت کوي. څوک چې غوسی ملیشو د سرخارنه وباسلې او د نوموړي د هیواد زیاتره برخه یې نیولې. د ولسو میاشتو راهسي روانې دغه جګړې د عام ولس په شمول 6500 کسانو ژوندونه اغستي. څوک چې د یمن حکومتي ځواکونو او حوثي ملیشو ترمنځ انخطو او د ائتلاف هوایي بمباری په محل وجلې شوې دي. په نږدې کې د ډزبندۍ معاهده په 6 اگست د امن خبرو اترو ناکامه کېدل وروسته ختم کړې شوې او ائتلاف خپل هوایي بریدونه بیا نه پیل کړي. په نږدې ونو کې حوثي ملیشو هم د پولې بل اړخته د راکټو او د میزایلو په خلاصولو کې تیزوالی راوستي دي. په نږدې کې جاري کړې شوې د ملګرو ملتونو تونو یو راپور کې د دوه خواو بغیر د سفرخ نه د عام ولس د وجنې غندنه کړې. په ریپورت کې د حوثي اغیانو لخوا د راکټو او میزایلو استعمال پاړه ویل شوی چې د عام ولس په خطر کې اچوي او د جنگ د قاعدو سرغړونه ده. خو جنرال لوکمان د دغه رقم بریدونو زیاتولو خبرداري کړې ده او ویلي دي چې زموږ په خارونو او کلو د ائتلاف لخوا بریدونه او ګولباره د دې رقم بریدونو سبب جوړې دي شي.
د دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو د پروګرامونو په حواله سره خپل رائے هم ورکولای شئ. پروګرامونو کې څه نور د سیمو موضوعات تاسو اوریدل غواړئ، لیدل غواړئ، څه د سیمو ستاسو د سیمه مسلې دي چې تاسو غواړئ په هغه باندې د ډیوه ریډیو په پروګرامونو کې خبري وشي، نو تاسو خپل رائے په فیسبوک باندې د کمنټس په شکل کې مونږ ته را لېږلې هم شئ. د ډیوه ریډیو فیسبوک آی ډی دا وی او ای ډیوا. رپورت تاسو ته وړاندې کوو د شام او د یس په باره کې چې نن سبا کم خبرونه را روان دي او هغه دا چې په شام کې د آیس د قبضې نه یو بل مهمه علاقه منبیج هم اغسته شوې ده. او دا علاقه ځکه مهمه ده ولی چې 2 کال پورې په دې باندې د داعش قبضه وه او د دې علاقې د لارې به نه یوازې خارجي وسلوال د ترکی نه منبیج ته راتلل او بیا به نور شام کې خورېدل د آیس سره مرستو دپاره، بلکې چې کم جنگي سامان وو هغه به هم په دغه لاره باندې د هرنا شام ته راننوتو. تفصیل د منبیج د آی ایس نه راخلاصولو په حواله سره وست دایش د کمو مسلو سره په شام کې مخ ته دا تاسو اوري زاهد خټکنه.
شمالی شام کې د امریکا په ملاتړ ځای لخرو دایش وسلوال د خپل مضبوط مرکز منبیج نه په شاتم بولی. اوس دغه وسلوال په دی غور کوي چې بل کوم ځای خپل مرکز جوړ کړي. د دایش وسلوال وړو ډلو په صورت کې د ترکی پولیسو سره سیمو کې گیر دي. د داعش پر ضد جنگیدونکي کمانډر وای دغه وسلوال خپل ځان اوباسلو لپاره هر قسمه ګام اغستو ته تیار دي. دو کالو راهسه د داعش قبضه لاندې منبج کې 1300 میاشتو راهسه جګړه روانه ده. د امریکا په ملاتړ کورد او عرب اتحادی عسکرو داعش وسلوال په شاتم بولی او د دوی د ولکې نه یې وړې سیمې خلاصې کړي. د امریکا دفاع وزارت او ځایي کمانډاران وایي منبج د لاسه ورکول د داعش لپاره غټ نقصان دی. د امریکا په ملاتړ د شام جمهوری ځواکونو یا ایس ٹی ایف په نوم ډلې کمانډر ناصر حاجی منصور وایي منبج د داعش لپاره خارجي وسلوالو او سامانو د ترسیلاتو لپاره مرکزی ځای وو. نه په ورځ د ایس ٹی ایف کمانډر یو خبری کانفرنس ته ویلي درې او یا ورځو پورې د منبج په جګړه کې 4000 داعش وسلوال وژل شوي. ښاغلی منصور ویلي داعش وسلوالو لپاره ګرانه شوي چې اوس د ترکیې پولې نه واوړي، څنګه چې به دوی مخکې کولو کله چې منبج د دوی په کنټرول کې وو. د امریکایي اتحاد هوایی حمله او بیا داعش پر ضد جنگیدونکي عسکرو ګټو داعش وسلوال شام کې یو شمیر ځایونو نه په شا تمبولي او اوس دوی نوي محاذونه لټوي. د څېړنې ادارې نیو امریکن سیکیورټي سره کار کوونکی د منځختیز چارو څېړنکار نیکلس ای هیرس وایي دغه خودساخته خلافت به حمس، حما او دارا کې د شمالي شام بایلات په ګټو بدلول غواړي، ځکه چې هلته فشار کم دی. داعش اوسنی وختونو کې د حمس صوبې شرقي برخه کې د شام صدر بشار الاسد پر ضد خپله جګړه تیزه کړي. د اتحادیانو لخوا داعش پر ضد زیاتره هوایي حملې شمالي او شرقي شام کې ترسره کیږي. اوسنی وختونو کې یو شمېر سیمې بایللو له وجې د داعش اقتصاد ته هم زیان اوړېدلی. منبج کې د ماتې 3 ورځې وروسته داعش د خپلو ملازمینو تنخواګانې 15% کمې کړي او وسلوالو تنخواګانې یې 40%. هر څه که شام کې داعش ماتې سره مخ دی، خو فوزی مشران وایي داعش ته تر هغې مکمله ماتې نه ده تر څو د دغه ډلې د قبضې نه نور مرکزونه نوي خلاص کړی شوي. د امریکا په مشرۍ کې اتحاد وایي منبج خلاصولو سره به د دوی هغه منصوبې ته هم مرستې ملاو شي چې غواړي خود ساخته سرخار رقه خلاص کړي. څېړنکاران ګڼي توجه لرې کولو او خپل قوت څرګندولو په غرض کیدای شي داعش د شام نه بهر حملو کې زیاتوالی راولي. په خصوصا ترکی کې د حملو خطر زیات دی، چرته د غډلې یو شمېر حملې ترسره کړي چې پکې سلګونه خلک وژل شوي دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا ګرانو اوریدونکو، په بلوچستان کې د نصیر آباد په سیمه کې د بمونو ناکاره کوونکي ټیم یو افسر د ځمکني ماین چاودو د لاسه وژلې شوی دی. د دغه افسر نوم چې ای ایس آی یو یعنی اسسټنټ سب انسپکټر وو، پونهل خان وو. تفصیل اورو حمید سمسورنا.
چارواکي وایي دغه پیښه د بلوچستان په نصیر آباد ضلعه کې رامنځته شوله. د نصیر آباد د پولیسو ضلع افسر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې د پټ پیډر کینال په سیمه کې د اوبو د زیرمې په بند کې ناڅرګند وسلوالو درې بمونه ایښي وو. بموجونکي ډله ورغله، په نیل خان دوه بمونه ناکاره کړل، درېیم یې ناکاره کوي چې ناببره یې چاودنه وسوله چې له سببه یې په نیل خان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی د پولیسو د سپیشل برانچ سره اړه درلودله. په خورسوي ویډیو کې لیدل کېږي چې په نیل خان کمیس او پرتوګ اغوستی دی. د ده پر بدن باندې هیڅ ډول ځان خوندي ساتونکی جاکټ نشته. د نصیر آباد د پولیسو ضلع افسر وایس آف امریکا ته وویل چې دلته د بم د ناکاره کولو لپاره له دوی سره اړوند جاکټونه، ریموټ کنټرول، ضروري مشینګری نشته. په بلوچستان کې چې امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده، له بم وژونکي ډلې سره دغه ډول ډیټونیټر او نور د ځان خوندي ساتلو لپاره آلات نه لري. حمله دغه کبله ځخه د سیول ډیفنس اداره ویي چې د دوی یو شمېر کسان تر اوس مهاله پورې د بم وژلو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نن اوریدونکو بخښوي د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې دي سه ویلې دي، دغه تفصیل به تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
تیره هفته د بلوچستان په ستر ښار کوټه کې یو خودکش حمله کې اویا کسان وژل شوي دي چې اکثریت پکې د وکیلانو وو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ډیری مدینه د یاغیانو او د جهادي ډلو علي ګلی او د دوی خلاف د پاکستان د فوج کار روایه جاری دي. نن د امریکې په یو مشهور میاشتي د مجله اټلانټیک کې د بلوچستان په باب له نامتو لیکوال جیوستن فیپن یو مضمون او د بلوچستان په حالاتو د پاکستان په خوانی نامتو سفارتکار حسین حقانی سره د شوی یو مرکې حال چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې بلوچستان کې ناقلاری او الغو تلغو په کال 1978 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدېخوا جوړ دی. د پاکستان فوج د کلونو راسی د بلتنخوا خو د بغاوت په چخولو کې اړم دی. د کم پړه چې پاکستان تل په هندوستان غورځي. په کال 1900 کې هم پاکستان نه د بیلیدو په جنگ کې د 8000 نه زیات خلک وجلې شوي وو او نن هم د سړک په غاړه مړی موندی شي، اجتماعي قبرونه راښکاره کیږي. بلوچ مشران د فوج د لاسمري او په قول د بشري حقونو د ګوندونو په تیرو 10 کالو کې 10000 خلک غیب کړي شوي دي. اټلانټیک مجله لیکي چې بلوچستان کې صحافت د نشت برابر دی، ځکه چې ډیر خبریالان په بلوچستان کې وجلې شوي دي. د صحافت خلا د بلوچستان وکیلانو ډکه ساتلې ده. دوی د فوج او د بلتنخوا خو یاغیانو ترمنځ د جنگ کې د بشري حقونو لپاره هلې ځلې جاري ساتلې دي. خو د تیرې هفتې په خودکش حمله کې د یو شمیر وکیلانو قتلان ډیر لوی نقصان ثابت شوی دی. د مضمون لیکوال په کوټه کې د وکیلانو د دومره لوی شمیر په نقصان او په سیمه د دې د پریوتونکو حالاتو په بابله امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی سره یو مرکه کړې ده. د مضمون نگار د یو تپوس په جواب کې ښاغلی حسین حقانی ویلي دي چې بلوچیانو د تیرو ډیرو کلونو راسی د مملکت پاکستان خلاف جنگ ته لاس اچولی دی. پاکستان د بلوچو د بغاوت تور تل په افغانستان او هندوستان لګولې دی. د کال 1980 په لسیزه کې بلوچستان افغانستان کې د شوروي روس خلاف په جنگ کې یو اهمه مورچه وه. خو د طالبانو د تحریک د راپورته کېدو وروستو بلوچستان د امریکې او د نړیوال ګوند لپاره نور ډیر زیات اهم شو. د نن ورځې د سیاسي حالاتو د وضاحت کولو د مضمون نگار د خواست په جواب کې ښاغلی حسین حقانی وې چې د بلوچستان په اهمو برخو د پاکستان د مرکزی حکومت اختیار نشته. زیاتره بلوچ قبیلې قام پرستو سره خواخوږي لري. دوی غواړي چې بلوچستان یا خو آزاد شي او یا خود مختار سیمه شي. د مضمون نگار فیپن د دې تپوس په جواب کې چې بلوچ پاکستان نه بیلیدل ولې غواړي، ښاغلی حسین حقانی وایي چې دا مسله د پاکستان د جوړېدو سره سمه راپورته شوې ده. ځینې بلوچ مشران وایي چې بلوچستان په زور پاکستان کې شامل کړی شوی دی. خو د دې نه هم زیاته اهمه خبره د بلوچستان بې غوره ساتل او د دې د پریمانه وسیلو د صوبې د خلکو په سوکالۍ د خرچ کولو په ځای دا د پاکستان د نورو برخو په ودانولو خرچ کول دي. غلی حسین حقانی دا هم وی چې د کویټي د وکیلانو برادرای به تل پاکستان کې په بډو رشوتونو اعتراضونه کول او دین زیات په د پاکستان د فوج د عمل په سر په فوج ډیر ټکونه کول. د پاکستان فوج بلوچستان کې د قام پرستو په وجلو تورن دی. په فوج دا هم الزام دی چې بغیر د مقدمو چلول وی په سونو خلک اوچت کړی دي. د فوج د دې ټولو ظلمونو خلاف اثرناک اواز وکیلان وو. خاغلی حسین حقانی د خپل مرکې په اخر کی اوې چې د بلوچستان وکیلان د پاکستان په سطح په شمیر کې په اوړو کې د مالګي په حساب وو. د دوی په یو ځای مرګ یقینا چې د بلوچستان صوبې د پاره نه راستنېدونکی نقصان دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت به په صوبه کې د سیالګرۍ یا د ټوریزم د ودې لپاره په لاول ځل باندې د 4x4 جیپونو د یو ریلی چې دا د هغې انتظام کوي او دا ریلی به د هغه لارې نه تیریږي چې کومه ډیره سخته او ګرانه لاره ده. صادق قاسم شانه د دې ریلی په حواله سره تفصیلي رپورټ اورو.
د صوبا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ شعبې له ود ورکوونکي لپاره قائم اداري ټوریزم کارپوریشن اف خیبر پختونخوا د راتلونکي میاشت په اخره کې د یو داسې 15 ورځنی د 4x4 ګاډو د منډې مقابله کولو انتظام کړي کوم به نه یوازې د ملک بلکې د سویلي ایشیا د ټولو نه اوچت او اوږدې لارې باندې منډوي. د ټوریزم کارپوریشن اف خیبر پختونخوا اداري مینیجنگ ډایریکټر مشتاق خان په دې اړه وویل دوی غواړي چې د دې منډې اختتام د میاشت اخیره کې د نړیوال د سیلګرۍ ورځ باندې اسلام آباد کې وشي.
دغه روانه شي اسلام آباد نه او بیا دازی او په څونه چې زمونږه شندور دی، چترال دی، دیر دی، اپر دیر دی، نادن ایریاز دی، گلگت دی، گوپس دی، خونزا او داغه نه واپس چې کوم دی په گلگت باندې واپس را کوشي، او بیا چې کوم دی ناران شهید ناران نه لاندې چې څونه زمونږ د علاقه راځي سټریټ د اسلام آباد ته نو مونږ وو چې دا په 22 باندې مونږ شروع کو کلینداري او دا ان شي په 27 باندې په اسلام آباد نو مونږ به چې کوم دی په دغه ځای کې ورلد ټوریزم ډے هم او منځلی شي او دا به ول 100 کیلومتره چې کوم په غر کې دی یعنی دا به د فرست ټایم ان ساوث ایست ایشیا چې به ول 100 کیلومتره راځي چې کوم دی دا به چې کوم دی په غر کې دی یعنی تاسو وګورئ کنه چې هغه تم روف ټاپ وي شندور چې کوم دی 12250 فیټ هایټ دی کنه نو هایست الټیټیوډ دی او په دې باندې بدل بیا ګوپې ستزي دیو سایډینګ دی بیا په دې کې شنګری دام شامل ده نو دا ټول چې کوم دی دا اوشین دا تقریبا 22 سوالي د سپیس پوری پینزر وځي چې کوم دی یو ریلی دا
هغه وای چې په دغه مقابله کې برخه غستونکي به نه وازي د صوبا خیبر پختونخوا په خکلو خکلو علاقو باندې تیریږي دوی به هغلته قیام هم کوي او د دغه د سیلګرای لپاره مشهور علاقو د کلتور او د خکلانه به ځان خبروي د 4x4 ګاډو یا د غټو ګاډو لکه د جیپانو ځغلولو دغه مقابله کې د برخه غستلو لپاره یو سل او شل کسانو د برخه غستو خواهش ظاهر کړي خو مشتاق خان وای چې ماهرین به د هر ګاډي مکمل معاینه کوي او هله به فیصله کوي چې یو ګاډي په دغه مقابله کې د برخه غستو قابل دی او کنه
رجستریشن به بیا ان د سپاٹ کیږي باکه د مارکینګ به کیږي د دې کې به ګاډي کتنی شي چې هغه ګاډي چې کوم دی ولله سفر میلا لوی سفر د پاره چې کوم دی اهد هم دی وکړي ډرایور به هم ټیسټ کوي چې ویدر چې کوم دی د نړیغه لپاره به باکه دا چې کوم دی د ایکسپرت پینل
مشتاق خان وای چې دوی هم خواهش لري چې دا مقابله کامیاب شي چې دوی بیا راتلونکي کلونو کې عالمی کچه باندې هم داسې مقابلو کې برخه واغستل شي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویری رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې ویړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکه او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
نوریدونکو تاسو وایسته اف امریکا دی ریډیو سارنې خبرونه واوري دي او د ټلویزیون برخه تاسو ولیدا د دی ریډیو خبرونه لکه سات کې سر ترسيږي خو د دې نه پس پات تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه سپو باندې اوریدئ شي د دی ریډیو همکاران بس تاسو وړاندې راځي یو وار بیا ته مخام شپږ بجې او د شپې تر 12 بجو پورې به تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي خوندور پروګرامونه بس تاسو لپاره راوړي د ټلویزیون برخه به د شپې لسونه 11 بجو پورې تاسو په ایشیا سیټ 3 فریکوئنسي سلور صفر باندې لیدئ هم شي د دیو ریډیو په ویب سټ باندې هم ټول پروګرامونه ټول خبرونه پرتی د ویډیو ریپورتونه هلته کې پراته ای تاسو لیدئ شي خبرونه لوستئ شي او چې کوم د ټلویزیون برخه دی هغه هم بیا لیدئ شي تاسو د دیو ریډیو ویب سټ د لارې www.voadivaradio.com د ویب سټ په دغه voadiva د فیسبوک آی ډی دا @voadiva د ټوئیټر آی ډی دا تنوریدونکو هم دلته کې تاسو نه اجازه غواړو یو وار بیا بس تاسو وړاندې راځو د ماخام شپږ بجې تر هغه وخت پورې الله پامان.